أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. صدق الله العلي العظيم.
ده آيات كريمة ده سورة أعراف يوصل درو أتعيم آياتي فمخني آيات كريمة كي الله عز وجل وفرمايل چه زما پا بندگانو یعنی زما پا مخلوقاتو کی بیو ڈال وی ها غڈال بدو خصوصیتو نلری. یو خصوصیت ویداوی چه دی با خپل پر دین برابر وی او نور خلق با دین ترابولی، او دو هم خصوصیت با ایداوی چه کل دا دی پا منز کی سا جنگ جگڑا پیش سی سا مخالفت راسی نو دی با دا مخالفت پر قرآن او دا اللہ پا حکم پر حقیقت بانی سر لمن زوره. دا دو خصوصیتو نبادی. و ممن خلقنا امت یهدون، بعضی از ما دا مخلوقات سخه بای و داسی دلوی حاغا با نور تلار شیه. امت یهدون بالحق و بهی یعدلون، او پا داغ حق سر بدی پی سلاتی که مخالفت پا منس کرالی بس داغ حق بدی دا فارم یعیار و قرآن بدی دا فارم یعیار. او پا دی آیات کریمه کی بی اللہ عز و جلی و بل خبرتی، او تا خبرهم د یو سوال او د یو فکر په جواب کې کی. هغه سوال او فکر دا دی، الله عز وجل امت پیدا کړی دی او هغه د الله په حکم پی سلا کوي او د الله پر حکم باندې سم سیده روان دی. نو دغه کسان چې د الله عز وجل د دین څخه لري دي، مخالفین دي، گمراهان دي، دغه کسان ته نو ولي الله تعالی عذاب نور او دې کسانو ته نبی الله عز وجل څنګه شش نعمتونه ورکړي دي؟ تاسو په دنیا کې کافرانو ته وګورئ، شش کورونه لري، پیسې لري، ځایونه لري، طاقتونه لري، دا نو بیا ولې سوي دي؟ الله عز وجل په دې آیت کریمه کې هغه جواب فرمایي، وایي دا کسان چې دي دا موږ په قرار قرار نیسو، دې ته موږ مهلت ورکوو. سنستدرجهم، موږ به په قرار قرار باندې د دغه کفارو او د دغه د دین څخه د لیر انسانانو نیول کوو، گرفت به کوو په قرار قرار باندې، او دوی ته مهلت ورکول سوی دي. مخکې څو رکو مخکې دغسې آیاتونه تیر سوي وه که ستاسو په یاد دي، چې الله عز وجل د خلکو ازمایښت په ډول ډول باندې کوي. یو ازمایښت ادا وي چې تکالیف ور باندې راولي، د دې لپاره چې کونج دی د دې تکالیفو څخه عبرت واخلي سم سي. که په دې باندې سم نشول نو بیا په دې ګمراهۍ کې الله تعالی ډېر نعمتونه ورباندې راولي راولي راولي، چې دی دا فکر وکړي چې زه ونا پر ښه لار باندې روان یم، په خپلو ګمراهۍ و ګناهو کې نوره ترقي وکړي، ناببره عذاب ورباندې راشي. نو په دې آیت کریمه کې هم الله عز وجل دې ته اشاره کوي، وایي دا چې دې ته نعمتونه راغلي دي، دا موږ دې ته مهلت ورکړی دي. دغه مهلت دا په دې معنی باندې دی چې دی به چې هر څومره په ګناهو کې ترقی کوي، هغون الله په نعمتو کې ترقی وکړي. دا د ده د عذاب غیر دی. او بیا الله عز وجل و خلکو ته فرمایي، وایي الله عز وجل هغه گرفت ډېر سخت او قوي دی، هیڅوک ترې خلاصېدای نشي. تاسو د آیات ترجمې ته، والذین او هغه کسان کذبو چې نسبت ته درواغو کې، بی آیاتنا و آیاتونو ته زموږ د قرآن آیاتونه او د الله د قدرت نشي، دا چې څوک درواغ بولي، الله عز وجل فرمایي وایي په دې اړه باندې فیصله داسې ده، سنستدرجهم، ژر دی چې موږ به په قرار قرار دی ونیسو، من حیث د داسې لوري څخه لا یعلمون، چې دی نه پوهیږي. دی ته به موږ استدراج ورکو. استدراج، استدراج څه ته وایي؟ استدراج په شریعت کې دی ته ویل کیږي چې یو څوک په ګناهو کې غرق سي، د دغه ګناهو د غرقېدو وروسته الله ترقي ورکړي، چې څومره دی ډېرې ګناوې کوي په هغه اندازه باندې الله ترقي ورکړي، دې ته استدراج ویل کیږي. دا ډېره بده مرتبه ده. یو صالح انسان دی، یو ګناهګار انسان دی، یو هغه انسان دی چې د استدراج مرحلې ته رسېدلی. صالح انسان ته تویل کیږي چې الله تعالی ټول اوامر پر پای کوي او د ټول هغو کارونو څخه ځان ساتي چې الله ځنې منع کړی دی. دا صالح انسان دی. یو ګناهګار دی. ګناهګار دې ته ویل کیږي چې الله تعالی ځنې اوامر یې پرېښي او ځنې اوامر یې ترسره کړي وي. د ځینو کارو څخه چې خدای تعالی منع کړی ته ځان ځنې منع کړی، د ځینو څخه بیا ځان نه منع کړی. دا یو عام ګناهګار دی او یو هغه کس دی چې د استدراج مرحلې ته رسېدلی. د استدراج مرحلې ته هغه کس رسېدلی وي چې ګناهونه دونه ډېر سوي چې آخر د ده زړه تک تور سوي او د ډېر ډېرو ګناهو په وجه باندې الله تعالی ده ته ترقي ورکړي. دې ته استدراج ویل کیږي. استدراج مرحلې ته چې څوک ورسېدی د داسې چا لپاره نو عذاب یقیني دی. یقینا پر داسې چا باندې عذاب راځي. داسې کس بیا خلاصېدلی نشي او په دغه استدراج کې ځینې کسان هم اخته دي. هغه دا چې ظاهران ایزان بزرگان تراشلي او په پټه باندې ګمراهان وي، استدراج په دغسې کسانو کې هم پیدا کیږي. زموږ د فقه شریف کتابونو او زموږ د عقایدو کتابونو دا خبره کړې ده. ولی الله د الله دوست د دې سه کرامت ثابتېدلی. کرامت یو معجزه ده، یو کرامت. کرامت معجزه پیغمبر لره ثابتېږي. کرامت چې دي دا د الله تعالی هغه بندگانو ته چې انبیا نه دي مګر ولیان دي، د دې څخه کله کله کرامت ثابتېږي. کرامت دا دی چې د عادت خلاف یو کار وکړي. مثلا یو سړی سبا راځي، د ده ناببره تر خوله ووځي، وایي هغه سړی چې لس کاله ورکو سبا به راشي، د ده په اختیار نه وي ناببره تر خوله راووځي. او یا دا چې کله کله پر یو چا باندې دم وکړي، یو داسې مرض عشق سي چې هغه ډاکتران نهشي سمولی، ډاکتران یې علاج نهشي کولی. او یاده چې ظاهرا د عقل دا وي چې هغه باید اصلاح نهشي، مګر د ده په یو دم باندې شسي، دا د عادت خلاف کار، دا د ده غیر اختیاري ترسره سي، دا کرامت. او ولي چې دی هیڅکله په خپل کرامت خبر نه دی. که چیرې یو چا وویل چې دا پلانکی کار زه کولی سم، ته پوهشه چې دا سړی ولي نه دی، ځکه ولي الله کامل پیر شیخ د ده کرامت ښکاره کیدای شي، ثابت دی. البته که چا وویل چې زه به دا پلانکی کار درته وکړم، نو ته پوهشه چې دا سړی پیر نه دی، دا کرامت والا نه دی. که چا وویل چې بس هر ړوند زه بنا کولی سم، یو چا وویل چې زه په پټو باندې خبر یم، او که چا وویل چې پلانکی سړی شاپیری لري پټ معلومات درته راوړي، دا ټول درواغ دي، حقیقت نه لري. کرامت اولیاو ته ستا ثابت دی. البته پیر به نه وي په خبر، شیخ ولی الله به په خبر نه وي. او کله کله داسې وي چې د دغه ناحقه انسانانو څخه یوه خبره وسي، هغه رښتیا هم وخیژي، و دغه ته استدراج ویل کیږي. کامل پیر نه دی، ګمراه دی. هغه د شریعت چې کوم اصول د پیر دپاره یا د ولي دپاره ټاکل شوي دي، هغه پکښې موجود نه دي. یو ګمراه انسان دی. دغسې ګمراه انسان څخه یوه خبره وسول چې سبا به داسې وسي او هغه هم داسې وسول، دا معلومات الله ورکوي د دې لپاره چې دی په دا خپله ګمراهۍ کې نور هم غرق شي. او هغه ګمراهان انسانان، هغه ناپوهان انسانان چې پر داسې باطل انسان باندې راټول دي، هغه نور هم په ګناه کې غرق شي. نو دا معلومات ولا ورکول شي، دې ته استدراج ویل کیږي. دې ته کرامت نه ویل کیږي، استدراج ویل کیږي. حاصل و خلاصه ده، کوم چیرې یو سړی ولیدی چې ګناه یې کول، هر څومره چې ګناه کول هغومره یې پیسې ډېرېدلې، هغومره یې نعمتونه ډېرېدل. نو ته پوه شه چې دا سړی په استدراج کې دی. او کوم چیرې یو شیخ ولیدی چې هغه د شریعت اصولو پابند نه و، د ولې دپاره اول شرط دا دی چې تمام کارونه، لباس، جامه، کړوړی، کارونه، دا به ټول د شریعت سره برابر وي. که یې د شریعت سره برابر نه وه، هغه پیر نشي جوړېدلی. نو که چیرې تاسو یو سړی د شریعت څخه خلاف ولیدی، مګر بیا هم یو خبره ځینې وسول چې هغه د عادت خلاف خبره وه، نو تاسو پوه شئ چې دا کرامت نه دی، دا استدراج دی. دا په دې آیت کریمه ثابت دی، په نورو آیتو کې هم دا استدراج ثابت دی. یوه بله خبره دا ده چې کله کله داسې وسي چې یو سړی ګناهونه یې ډېر کړي وي، کله چې توبه وباسي، یا توبه په اخلاص نه ایستلې، فقط اراده وکړي چې نور به نیک عمل ترسره کوم، ډېر کسان داسې ما ته راغلي دي، ما لیدلي دي چې سم دم لمونځ شروع کړي، تاوانونه ور شروع شي. وایي دا عجیبه ده، عجیبه دا ده چې زه لمونځ وکړم ما ته تاوان را ورسېږي. پخوا مې لمونځونه نه کول، یا مې د پاکو کالو خیال نه ساتي،
دروژو خیال می نه ساتي او درشاو ویلو خیال می نه ساتي اوس شسم دم پاک المن په جماعت باندې وکم په دا ورځ خامه خطاوان دا ورسېږي یا په کټ چې درې ورځې پرله پسې سم منځونه وکم تاوان دا ورسېږي دا سړی هم په استدراج اخته دی ځکه دا سړی کامله توبه نه ده ایستلې دی و هغه سرحد ته رسېدلی دی چې دی حتما باید ګناه وکړي که دی ګناه وکړي انعام ورته رسېږي که ګناه ونه کړي تاوان ورته رسېږي دا سړی هم په استدراج اخته دی دا استدراج دا د یو وبا مرض دی چې څوک په اخته شي د دې سخلاصون یوازې په یوه الله کېږي داسې کسان کیدای شي تاسو لیدلي وایي چې زه سمه روژه ونیسم تاوان را رسېږي چې د خیر کار وکړم تاوان را رسېږي چې سم لمونځ وکړم تاوان را رسېږي د دې کس په اړه باندې د علماو دا نظر دی چې دا سړی دې په حق توبه وباسي داسې توبه دې وباسي چې بیا به زه آینده هیڅ ګناه نه کوم یا الله ته ما ته تر هغه تیرو ګناهونو را تیر شه او په رښتیا ګودې الله ته اوښکې توی کله چې الله تعالی د ده ټول ګناهونه معاف کړل آینده چې بیا دی نیک کارونه کوي نو دی به د استدراج څخه خلاص شي بیا به دا تاوانونه نه ورسېږي نو دا د استدراج څو مرحلې وې چې تفسیر نیولې وې نورې مرحلې هم شته په هر صورت باندې دغه ګمراهان ګناهګاران کافران دې ته چې الله تعالی انعامات ورکړي دي دا د استدراج مرحله ده او دا د عذاب تیرې دي راځو د آیات ترجمه ته
والذین کذبوا والذین هغه کسان کذبوا چې نسبت د درواغو کې بی آیاتنا و آیاتونو تزمر سنستدرجهم جردی چې موږ بدی ونیسو په قرار قرار من حیث د هغه طرف څخه لا یعلمون چې دی نه پوهیش و املی او زه مهلت ورکوم لهم دیتا ان بی شک کیدی حله زما چې ده متین ډیره کلکه او سخته او محکمه ده د گرفت حله چې ده الله ده هغه ډیره سخته ده هیڅوک ځنې خلاصېدلی نه شي ځنې تښتېدلی نه شي او نورې بهانې د خلاصون دپاره دی نه شي پیدا کولی اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذیر مبین اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق الله من شیء د دې سورت په سر کې موږ څه بیان کړی و چې په دې سورت کې عمده درې شیان بیانېږي رسالت بیانېږي توحید بیانېږي آخرت بیانېږي په دغه آیات کریمه کې اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه په دې کې رسالت ته اشاره ده اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض په دې کې توحید ته اشاره ده او داغه پسې آیاتونه په هغه کې بیا د آخرت بیان دی دا چې ګمراهانو د ګناه کولو په صورت کې دوی نور ترقی کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم دغه د استدراج و بعض کسانو ته موجود و وروسته هم موجود و اوس هم کیدای شي په ډېرو ځایو کې موجود وي نو دا خطاب اصلا کفارو ته دی چې تاسو د رسالت په اړه باندې د پیغمبر علیه السلام په پیغمبرۍ کې تاسو شک کوئ اولم یتفکروا آیا دی فکر نکی ما بی صاحبهم نستا پا آغا ملگری دا دی چه پیغمبر علیه السلام دی من جنه سلی ونتوب نستا پیغمبر علیه السلام چه دا قرآن آیاتون تاوستا بیان کری دی وحی خفی یعنی حقا احکام ای تاوستا بیان کری دی چه دا اللہ عز و جل دلوری سکدتا وحی سوی دی پا فتا ونسر آغا ای تاوستا بیان کری دی دا قیامت بیان ایدر تا کری دی اغه شیان چې الله فرض کړی دي اغه تاسو ته بیان کړی دي او کوم شیان چې الله منع کړی دي اغه تاسو ته بیان کړی دي نو دا خو بیا رښتیا وایي یا بلې ونی وي نو تاسو دې ته نه ګورئ چې تاسو ملګری یعنی کوم پیغمبر علیه السلام چې تاسو ته راغلی دي دا خو صرف څه لیونتوب نشته چې دومره ډېر شیان یې تاسو ته بیان کړی دي بلکې دا حقیقت دی د الله د لور څخه راوړی دي اولم یتفکروا آیا دې فکر نه کوي ما بصاحبهم چې نسته په ملګری باندې د دې یعنی په پیغمبر علیه السلام من جنه سلیونتوب نسته ان هو ندی دا پیغمبر علیه السلام الا خو بیا دی نذیر ویرون کړي مبین ښکارا هغه یوازې ستاسو لپاره رښتیا او سچا ویرون کړي تاسو د الله تعالی د عذابونو څخه ویروي او تاسو ته دا وایي چې دا د الله احکام دي که یې ومني جنت ته به ولاړ سي د دنیا د بې عزتۍ سبب هم خلاص سي او که یې ونه مني نو زه تاسو په دې باندې ویروم چې ستاسو لپاره سخت عذاب را روان دی په دنیا کې به هم بې عزتي وي او په قبر کې به هم وي په آخرت کې به هم وي اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض
وما خلق الله من شيء وأنا عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. فدي آيات كريمة كبيرة توحيد تإشارة دا داغا قمرهان وبدبختان كافران دا أصلا دا توحيد سخخلاص دي توحيد عكدا سينا للي كده چا عكدا فتوحيد كي كاملة سي نبيا با قمرهي هم نكي قنهون با هم نكي كفر با هم نكي كافرانو چي چپلار اختیار کرده ده بطانو عبادت کی سوک دلمر عبادت کی سوک عیسیٰ علیہ السلام خدای بولی سوک عزیر علیہ السلام خدای بولی نعوذ باللہ من ذلک الکلام. او یا کو مسلمانانو کی دینی کسان سا چی گمراہان دی دلمانز پروان نلری ده جماعت پروان نلری ده حلال مال پروان نلری ده حرام سکه ده جان ساتنو پروان نلری دا کسان کلک دا توحید عقیده ولری دا توحید عقیده دا دا چی پا تمام عالم کی دا طول و شیانو اصلی مالک و خالق اللہ دی ایو زرد دخل دا هیچ چا پکش نستا کچیر دا عقیده و ساتی نو بیا دا شیطان وسوسه چی دی پلمانده چی سست پست گرزی یا شیطان و نفس وسوسه و تواد اچی چی تا درواغ وایا یا نفس و شیطان ای حسی چی تا غیبت وکا یا نفس و شیطان ای حسی چی تا غلا و زنا وکا تا کارونا بیا نکی سکر خدای پویی چی پا دنیا کی یو قادر ذات ستا آغا ما بینی آغا از ما گرفت کوالی سی آغا ما تا سزارا کوالی سی او آغا تا از ما رو جودا بیا چی هر تو پوست و سی وروا چی بیا دا کار نکی نو دیکھ کسانو تا اللہ خطاب کی و ایتا سو بوری توحید عقیده مچنگ کی اسمانو تو گوری مزکی تو گوری حیوانانو تو گوری انسانانو هوا و بادونو غرونو تو گوری دا ټول چا پیدا کری دی دا دی پا تخلیق کی دا چا مداخله استا یواز دا اللہ مداخله استا بل هیچ توک مداخله پکش نلری. اولم ینظرو آیا دینو گوری فی ملکوت السماوات فباچهی کی دا اسمانونو والارض او دم ذکی وما او دا هغ شیانو خلق الله چې پیدا کړی دی الله پاک من شيء دی یو شي څخه وان پدې کې فکر نه کی آسان شي دی اندا یکون چې وی دی قد اقترب چې نږدې سوی به وی اجلهم اجل دی وجه ته دې فکر نه کی چې یو کس دی اجل دی نږدې سوی او دی دی په کفر او په گمراهی باندې اخته یې ناببره چې مړ سي تو ثانیه بعد یې مړ سي دغلا پر حالت کی مرد سی در زنا و در غیبت پر حالت کی مرد سی دیتا دی فکر نکی نو دا چی دا طول شیان و یه گمرهان و تشکار سوی دی دا اللہ قدرتونه دا اللہ عز و جل دا پیغمبر خبری دا قرآن آیاتونه او دا اللہ دا قدرت نشانه دا طول شیان و تذکر سی او دی ایوووینی بیا هم ایمان نراولی نو دا دیتا سب اڑا فیصلا دادا فبی ای حدیثن پس په کومه خبره باندې بعده وروسته تر قرآن به یؤمنون دی ایمان راوړي چې پر قرآن باندې ایمان هم نه راوړي نو کومه خبره ده چې پر هغه دې ایمان راوړي. من یضلل الله فلا هادی له ویذرهم فی طغیانهم یعمهون دا چې دا کسانو به ایمان نه راوړي نو د دې د ایمان د نه راوړلو په وجه باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غم پیښ شو. یا د ده مبارک وروسته چې کومو کسانو دعوت کاوه تر اوسه بیا تر قیامت پورې چې کله دعوت چلی یو څوک عمل نه ورباندې کی حتما دا دعوت کوونکي ته یو ډول درد و غم پیښیږي. زه دومره ډېرې خبرې کوم تغه ګمراهانو بدبختان د دوی په ګټه خبرې کوم دوی د عذاب را ګورم دوی د دوزخ سره ګورم پر دوی مې جنت پیرزو دی بیا هم دوی ګمراهۍ کی نو دا یو ډول غم او درد و هغه دعوت کوونکي ته پیښیږي. دا هغه تسلیت په اړه باندې الله عز و جل د آیت کریمه فرمایي وایي پیغمبر علیه السلام او د دغه امت کی چې څه دعوت کوونکې دي د دې مسؤلیت دا دی چې فقط د الله احکام تر خلکو ورس دا چې څوک ایمان راوړي یا نه راوړي دا د هدایت فیصله ده په الله اړه لري. څوک چې الله تعالی گمراه کی دا هغه لپاره بیا هدایت کوونکې نشته او څوک چې الله عز و جل پر هدایت باندې کی هغه کس بیا څوک گمراه کولی نشي. من یضلل الله من هر هغه څوک یضلل الله چې گمراه کی الله عز و جل فلا هادی له پس د درجه هدایت کون کی نستا فلا هادی هدایت کون کی لار سودن کی نستا له دلر. د نبی علی السلام اکا ابو طالب د نبی علی السلام سره محبت وو د مسلمانانو سره محبت وو رسول الله صلی الله علیه وسلم او نور صحابه د اسلام په شروع کې د کفارو د لاس ډیر تکلیفونه ورسېدل ډیر غمونه ورسېدل مگر ټول کفارو د دې ابو طالب څخه سترګه کول او د ابو طالب څخه سخت بیریدل پیغمبر علی السلام ته تاوان نه سوی رسولای صحابه ته تاوان نه سوی رسولای او د خپل قوم کې مشر وو کته هم ډیر مرکه د قریشو په ابو طالب باندې وکړل او ته ویل چې دا ستاور راځي یا دا کارو طریقه فریږدي یا موږ ته اجازه راکړه چې موږ سزا ورکړو دا په جواب کې ورتل چې نه دای فریږدي خپل ایدین فریږدي دعوت یې فریږدي تاسو ته اجازه نه درکوم ټول خلک ځینې بیریدل ډیر کومکونه یې د مسلمانانو سره کول د نبوت په لسم کال باندې دی وفات نبی علیه السلام د مرګ په حالت ورته وویل ای زما اکا ته ایمان قبول که کلمه ووایا په قیامت په ورځ به زه اولین ستا شفاعت وکم فقط یوه کلمه ووایه نور د ژوند تیر دی نور وفات کیږي د دنیا څخه ځې یوه کلمه ووایه الله به دا ټول عمر کفر در معاف کی او د قبر د عذابه به څخه خلاص شې د قیامت د عذابه سره به خلاص شې ده ورته وویل چې اوس خو زه وفات کیږم یقیني خبره ده شاوخوا زما د قوم مشران راغلي دي زما سیالان راغلي دي ځکه کلمه ووایم سبب هغه وایي چې ابو طالب خو یو ښه باغیرته انسان و غښتلی سړی و خو کله چې وفات کېدی بېغیرته شو د پلار او د نیکه دین یې پرېښوئ دغه بېغیرتي زه پر ځان نسم قبلولی نو زه ایمان نه راوړم کافر به یم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ په غوږ کې ورته وویل چې ای زما اکا تا د مسلمانانو سره کومکونه کړي دي زما سره دې کومک کړی دي او مسلمانانو ته جی جی ډېرې ګټې رسولې دي پټ په غوږ کې کلمه راته ووایه د قیامت په ورځ به اولین شفاعت سستا وکم که چیرې ته وایه چې زما سیالان ناست دي په هغوی مه اوره پټ یې راته ووایه الله ستا کلمه اورې ابو طالب ورته وویل چې ای وراره ښه دې پېژنم چې په حقه د الله پیغمبر یې ستا په پیغمبرۍ کې هېڅ شک نشته د الله پیغمبر یې نبی یې دین دې حق راوړی دي زه پر ګمراهۍ روان یم مګر زړه مې نه مني چې کلمه ووایم نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک سترګو څخه به اوښکې تویدلې پر دغه اکا باندې یې د دوزخ اور نه وپېرزو او دعوت یې هم نه مانی ډېر سخت غم ورته پېښ شو نبی علیه السلام ته چې کاشکې د اکا مې مسلمان سوی وای او د دوزخ د عذابونو څخه خلاص سوی وای او جنت ته تللی وای الله عز وجل د تسلیت لپاره آیات نازل کی لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء اے پیغمبره تا چې د چا سره محبت وي ته هغه ته هدایت نشې کولای هدایت په الله اړه لري ستا به د یو چا سره محبت وي یو څوک به در باندې ګران وي پر یو چا به دې وسلی مګر چې الله نه یې پر هدایت کړی چې نشې پر هدایت کولای دا د الله فیصله ده دا سړی به جهنمي وي دوزخي به وي د الله پیغمبر دې وګوره په ټولو پیغمبرانو کې بهترین پیغمبر دی او خپل اکا چې ډېر کومکونه د مسلمانانو سره کړي دي هغه ته دعوت ورکړي وایي ایمان راوړه هغه یې نه راوړي دغه پیغمبر علیه السلام دغه اکا دا نه سي پر اسلام راوستلی نو چې پیغمبر علیه السلام دا کار نه سي کولی نور خلک به بیخي نه سي کولی من یضلل الله فلا هادی له څوک چې الله گمراه کړي چاته چې الله بد لاره شایسته معلومه کړل هغه ته بیا هیڅ څوک د هدایت لاره نشي کولی نو لهذا تاسو ډېر دا وایاست چې یا الله ته سې د لاره را نصیب کړي یا الله ته هدایت را کوه چې دا خبره به ډېره ډېره کوي او همدا ډول یو څوک د خدای پر هدایت کې بیا ګمراه کولی نشي چې مثال یې صحابه دي بلال رضی الله عنه به په ازغنو لښتو باندې وهي د کروړو په لښتو باندې وهي ورپکت ته کفر کلمه ووایه د په زړه کې خدای خبر وو دا ظاهران د دې څخه د خلاصون لپاره یې د دې څخه د خلاصون لپاره هم دا کلمه نه ویل عمر بن یاسر رضی الله عنه د حضرت عمر رضی الله عنه په خلافت کې عمر رضی الله عنه را وغوښتي ول ای عمار ته هغه څه کیسې ما ته بیان کړه چې د اسلام په شروع کې کافرانو پر تا تیرول د ورته ول یا امیر المؤمنین زما مور ابو جهل را شهید کړل حضرت سمیه رضی الله عنها ابو جهل را شهید کړل ابو جهل ورته وویل چې کوب د کفر کلمه وایې زما مور نه وویل الله هدایت ورته کړی دی ابو جهل یې په نیزو وایي د مرګ غوښنه ورته کوي بیا هم یو سپین سر یې بوډۍ ده پر اسلام دومره عاشق ده الله هدایت ورته کړی دی هیڅوک یې نشي ګمراه کولی نه څوره ګمراه کولی شي نه زور ګمراه کولی شي نه سردار ګمراه کولی شي آخر یې په نیزه باندې ووهل شهید یې کړل حضرت سمیه رضی الله عنها دا یوه مبارکه بیبي ده په اسلام کې لومړنۍ شهیده دغه سمیه رضی الله عنها ده چې ابو جهل په فترو په نيزو باندې وهل او د کفر کلمایا باندې وویل دی نه وویل. لومړنۍ بي بي ښځه چې په اسلام کې ایوینې توی سوي دي سمیه رضی الله عنها ده. نو بیا عمر رضی الله عنه فرمایي وایي زما پلار شهید شو په وهلو ټکولو کې ول د کفر کلمه ووایه زما پلار نه وویل. بیا یې ماته ډول ډول عذابونه راکول. د مکې مکرمې خورا سخته ګرمي ده، زما سره کالي وایستل او د مکې مکرمې پر دا تودو ډبرو باندې به یې پرې ایستلم. بیا به یې د سربېره طرفه څخه غچ غچ ډبرې پر ځیګر او پر نس راکښېښولې. ول د کفر کلمه ووایه کافر سه، ما نه کافر کېږم، ما به د اسلام کلمه وویل. بیا یې راواخیستلم اور یې بل کړي. نو بیا یې پر دې اور باندې کالي زما څخه وایستل، پر دې سکروټو باندې به یې وغورځولم. دا زما ملا به د اسپینو غوښو د ملا وازګې به اوبه وکړلې، دغه اور د سکروټې به زما د ملا د وازګو په ویړولو باندې مړې شوې. ما ته به ویل د کفر کلمه ووایه، ما نه ویل. امیر المؤمنین ته د خپل ملا لسه کړل، دا د ملا اډوکې وه، د هغو شېټولې ویلې سوې وې. امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه چې ورته وکتل تعجب یې واخیست چې تر اوسه پورې خو ما د یو چا ملا داسې نه وه لیدلې. دې کسان ته به الله هدایت کړی و. تا ته چې الله هدایت وکړي هغه به څوک نه شي ګمراه کولی. نو د انسانانو د دعوت کوونکو یعنی د پیغمبر علیه السلام صحابه تابعین نور کسان چې خلک وجن ته رابولي د هغو په اړه باندې الله دا آیت فرمایلی دي: من یضلل الله فلا هادی له، من هر هغه څوک یضلل الله چې الله یې گمراه کړي فلا هادی له، پس هدایت کوونکی نشته دغه کس سره. ویدرهم او الله دوی پرېږدي فی طغیانهم په سرکشی کې ددی یعمهون، چې دی سرگردان نه ګرځي، سرگردان نه ګرځي، بس په دغه گمراهۍ کې به اخته وي. یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. ته دې آیات کریمه شان نزول داسو چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یوه ورځ د صفا غونډۍ ته وختي، الله عز وجل امر ورته وکړي: وانذر عشیرتک الاقربین، خپل نږدې قریبان دې د عذابونو څخه وویروه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د صفا غونډۍ ته وختي، د صفا او د مروه غونډۍ کم کسان چې حج ته تللي دي هغو ته معلومات شته د مکې مکرمې سره ډېر نږدې د حرم په بغل کې یوه د صفا غونډۍ ده، یوه د مروه غونډۍ ده. شیر مقام کرما و د صفا غونډۍ و د مروه غونډۍ و د سچې د لی نږدې هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور چې دی هغه وسم شته، د لی نږدې په شاوخوا کې به د دغه قریشو کورونه وه. نو دا صفا غونډۍ ته چې به وختي شاوخوا کورونه به ګرده معلومېدل، ټول خلک یې راوغوښتل. او بیا یې ورته وویل چې ای خلکو، که زه تاسو ته ووایم چې د دغه غره و آخوا ته دښمن راغلی دی پر موږ حمله کوي، تاسو منئ؟ ولی منئ؟ ور په دې وجه منو چې ته چې په موږ کې کوچنی را لوی سوی در اوسه دې درواغ نه دي ویلي، ستا هره خبره تایید ده. یو څوک چې په څلوېښت کاله په پنځوس کاله په پنځه څلوېښت کاله یوه ورځ درواغ ونه وایي نو د هغې سینې ټولې خبرې رښتیا وي، ستا خبره رښتیا ده. نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې زما دا خبره رښتیا ده، نو دا خبره هم را سره ومنئ، دا خبره هم را سره ومنئ چې دغه بوتان چې تاسو عبادت ورته کوئ دا خدایان نه دي، زه د الله د لوري څخه و تاسو ته پیغمبر را لېږل سوی یم، زه تاسو د قیامت د ورځې د عذابو څخه وېروم، زه تاسو د قبر د عذابو څخه وېروم. په دې ځای باندې ډېرې خبرې سوي دي، تفصیلي قصه یې اوږده ده، په خپل ځای کې به بیا راشي، زه هغه د مقصد خبرې ته راځم. بالاخره قریش ورته وویل چې شه، چې ته د الله پیغمبر یې، ته وایه چې قیامت راځي، عذاب راځي، نو موږ ستاسې یوه غوښتنه کوو. هغه غوښتنه مې دا ده چې موږ خو ستا قریبان یو، ته د قیامت ورځ موږ ته راوښیه چې په پلانکي کال په پلانکي تاریخ په پلانکي نیټه ده، و امام ته ورکې نورو خلکو ته نه شی، موږ خو ستا قوم یو، ستا قریبان یو، موږ ته خو یې راوښیه. دوی چې دا غوښتنه ځینې وکړل، الله عز وجل د آیات کریمه نازل. په دې آیات کریمه کې پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل چې ته دوی ته ووایه چې د قیامت دقیقه ورځ ما ته نه ده معلومه، او زه پیغمبر یم، زه په غیب باندې هیڅ خبر نه یم، د غیب علم یوازې د الله سره شته. په انسانانو کې هیڅ چا د غیب علم نشته. کچیر ما ته د غیب علم وای نو ما ته کله کله ډیر تکلیفونه ورسېږي، د دې تکلیفو سبب مې ځان خلاص کړی وای. د احد په غزا کې مبارک علیه السلام زخمی شو، په دغه بارخوش په شاوخوا باندې د خود دوی کړي ننوتلې، غاش مبارک یې شهید شو. ویني ایتو ایسوه وز دا تکلیف چه پیغمبر علیه السلام ترسیج نو که پیغمبر علیه السلام خبر سی پا غیب بانی نو خدا دیر تکلیف پس زان ساتی او هم دا دور پنور و غزواو که اکتدا سی پیش سوی دی چه پیغمبر علیه السلام تا تکلیف رسیدلی دی غم رسیدلی دی پیغمبر علیه السلام شپژم کال د هجرت باندې 1500 صحابه تیار کړل مکه مکرمه ته روان د عمره لپاره کله چې حدیبیه ته ورسېدې حدیبیه 30 کیلومتره د مکه مکرمه څخه د مدینه منوره پر لور باندې راوتلې ځای دی اوس شمسیا او توای په تاریخ وفا د سیرت په کتابو کې په حدیبیه باندې یاد شوی دی ډېر چپ نږدې دی دا حدیبیه ته چې ورسېدې د مکه څخه فوجونه ورته راووتل چې مستانه کړل ور پیغمبر علیه السلام 1500 صحابه ته احرامونه تړلې دي مکه مکرمه ته ځي کچیر پیغمبر علیه السلام په غیب خبر شي چې کفار موږ نه پرېږدي نو دومره زحمت ولې باسي دومره مصرفونه ولې کی پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي وای ته دې قوم ته وای چې زه هم تاسو غوندې انسان یم د غیب علم یوازې الله ته دی په پټو باندې یوازې الله خبر دی هیڅوک په پټو نه څه خبرې دلای کچیر زه په پټو خبرې دلای نو ما به ټول عمر د ځان څخه تاوان لري کولی ګټه به مې ځان ته راوړلی نو د قیامت په ورځ زه خبر نه یم د دې علم یوازې الله ته دی د آیات ترجمې ته یسألون سوال به وکړي دوی که ستا څخه عن الساعة د ساعت څخه ساعت ساعت په لغت کې د علم نجوم په اصطلاح باندې په شواروز کې یو ساعت څلرویشتمه حصې ته ویل کیږي د شواروز څلرویشتمې حصې ته د علم نجوم په اصطلاح باندې ساعت ویل کیږي چې موږ او تاسو هم ساعت ورته وایو یا پاکستانی اصطلاح باندې ګانټه به ورته ویل دا شپېته دقیقې دا د شعارو څلرویشتمه حصه ده او په قرآن کریم کې چې ذکر سي د ساعت څخه قیامت مراد دی او قیامت ځکه ورته ویل کیږي ساعت ځکه ورته ویل کیږي چې په هر ساعت کې د دې احتمال سره چې قیامت دی هر ساعت د دې احتمال سره چې قیامت دی او دا قیامت بنا ببره راځي ورپسې به یو حدیث ته ور باندې ووایي ایان مرساها ایان چکر بوی مرساها شکار کې دل د دې ساعت قل تو ورتو اے پیغمبر انما ند بلکې دا خبره ده علمها علم د دې ساعت چ دی عند ربی پنیز درب زما دی یقینی علم الله ته دی لا یجلی نس شکار کوالی ها داس قیامت لوقتها بخپل وقت کی الا خو بیا شکار کوالی سی هو دغه الله اشکار کوالی سی دبل چا سره د دې طاقت نستا چاغه دا قیامت پر خپل وخت ښکارک او نه علم ور سره ستا تقولت فی السماوات والارض لا تاتیکم الا بغته دا د څه ساده ورځ نه ده دا د قیامت را ده ورځ څه ساده کار نه دی تقولت دروندی دغه د قیامت راتک فی السماوات په اسمانو کې والارض پمزک کې دا یو دا ورځ ده چې دا ورځ راتګ و پر اسمانو باندې هم درنه تمامیږي پر مځکه به هم درنه تمامیږي اسمان به ټوټه ټوټه کیږي ستوري به رالویږي مځکه به ټوټه ټوټه کیږي غرونه به راپورته کیږي ټوټه ټوټه به کیږي دا څه ساده خبره نه ده لا تأتی نرازی دا قیامت کوم تاسو ته الا خو بیا راځي بغته ته ناببره ناګهانه د پیغمبر علیه السلام څخه یو حدیث ثابت دی پیغمبر علیه السلام فرمایي وای دا قیامت ورځ ناببره راځي داسې به وي کله به یو چا کښت کړی وي کښت به پوره سوی نه وي د کروندې پروالی به نه وي قیامت به ورباندې راځي یو چا به یو ګوله جوړه کړې خولې ته به یې رسولې نه وي قیامت به ورباندې راځي او داسې به وي چې یو دوکاندار به و خپل ګراک ته به یې تان غوړولی هغه به یې ګوري قیامت به ورباندې راځي دغسې ناببره قیامت راځي د پیغمبر علیه السلام څخه ثابت او الله عز وجل هم فرمایي لا تأتیکم الا بغته قیامت تاسو ته نه راځي مګر ناببر ناڅاپه درته راځي یسألون دی سوال کی دا کفار که ستا څخه که ان گویا کی چې حافیون عنها حافیون زیاد کوشش کون کی پلتون کی عنها دا دی قیامت څخه او دا قیامت ورځ درته معلومه ده قل تو ورته وایه اے پیغمبر انما ند بلکی دا خبر دا علمها علم دا دی قیامت چې دی عند الله فنیز دا الله دی ولیکن دون خبر دا اکثر الناس اکثر خلق چې لا یعلمون نپویش قل تو ورتو اے پیغمبر لا املک ز مالک نه یم لنفس خپل ځان لره نفعا د ګټي ولا ضرر نه د ضرر الا خو بیا یم ما هغه شاء الله چې د الله خوښ و سید بعض موضوعات چه علم با پیغمبر علیه السلام تو الله با خبر وار کی شده چی پیش در زان پیغمبر علیه السلام تو اسم خبر الله با خبر کی نظر زان از زرد دفع کوا لیسم نظر زان تا گتر روڑا لیسم دکتور پا الله آرل ولو کنت اعلم الغیب ولو کنت کچیر زوای اعلم الغیب خبر پا پوتو باندی وای لستقصر تو ما بخام خا دیر راچم کڑی وای در زان لفار من الخیر در خیر سخا کذا په پټو خبر وای نو خدان ته به می ډیری ګټی راځم کړی وای و ما مسنی سو او زبه هیڅ zarar مس کړی نه وای هیڅ غم به ما تر رسیدلی نه وای هر ډول غم به می لري کولای چې زه سبا ما ته دا غم پېښی زه په خبرم پر بل لار وستلای
ان انا نیم ز الا خو بیا يم نذیر ویرون کیم فعذاب سره وبشیر او زیری درکون کیم خان خلق ته په جنت سره لقوم انده هغه قوم لپاره بشیریم زیر ورکون کې يم یؤمنون چې ایمان ایراوړي وي او د کافرانو لپاره په دوزخ او په عذاب سره ویرون کې يم سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین.